تاسو کوکه چې
د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویم خبري ساعت کې زه هارون باچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټر د پاکستان له وزیر اعظم سره د پرونی لیدنې حال درکو. د طالبو سوال لخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ته د شوې دړه کې پاړه یو رپورت او د پاکستان د مرکزی حکومت د نوي امنیتي پالیسۍ پاړه له کارپوه سره شوې مرکه درورو. د بارانونو او سیلابونو له وجې د خیبر پښتونخوا خلکو ته د اوختو زیانونو پاړه مهم خبرو او د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه اتلان هم درته وړاندې کوو. خپل د خبرونو نه کوو چې منور شای اوروي.
اول د خبرونو سرټ کې پاکستان وایي د سیمه د امن او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره همکاري جاري ساتي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د جیل ماتولو منصوبه شنډه کړې شوې ده او په مصر کې د حکومت خلاف مظاهره کوونکو پر ضد د کاروي په وخت سلګونو خلکو ته مرګ ژوبل اوخته. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. پاکستان ویلي د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. بیگانه وخته د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانور شریف سره ملاقات کړی چې پکې د سیمې په حالاتو، افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې اترې شوې دي. په دې خبر کې ویل شوې دغه ملاقات کې دواړه مشران په دې سلا شوي چې د سیمې او نړیوالو مسلو د حل لپاره به خپلمنځي همکاري لا نوره مضبوطوي. د دې خبر تر مخه بان کی مون ومنله چې د 2014 کال وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په لړ کې د پاکستان کردار ډیر اهمیت لري. د راځنو شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې په سیمه ییز امنیت او نړیوال ثبات کې به د ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاري ساتي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له وجې درې تنه مړه او لس جوبل شوي دي. بلخوا نوخار او چارسدې ضلع کې د سیندونو په غاړه ښکته پرتو سیمونه بېګا د شپې خلکو کډې کول شروع کړي دي. د افتونو د نظم د صوبایي ادارې یعنی پی ډی ایم ای ویان لطیف رحمان نن سهار مشال ریډیو ته ویلي د نوخار ضلع نوشیرا کلان، مونګړی، اکبرپورا او دارا د سیند سره نږدې نورو سیمونه خلکو د ضلع انتظامیې په نګرانۍ کې کډې شروع کړي دي او ریسکیو یو یو دوه امدادي ټیمونه هم دغلته موجود دي. بلخوا چارسده کې د خیالي سین یا دریای سواد کې د سیلاب د وجې شابړه او غیر چاپیر آبادی د ضلع انتظامیه په هدایتو خالي کړې شوې ده. د سیلابونو د مبارزې ضد د مبارزې ادارې ویلې دي په چارسده کې د سیلاب خطره کم شوې ده او د خیالي سین نه بیګا د شپې د سیلاب چپه تیر شوې ده. هلته چارواکي وایي جنوبي ضلع لکه مرود، دیای خان، ټانک او کرک کې هم سیلابونو خلکو مالی او ځانی تاوان رسولې دي. د راسواد کې هم د ورستیو بارانونو او سیلابونو زیان اړولې. هلته د موسمیات محکمې ویلي د بارانونو د لړۍ به لا هم روانه وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په عمومي زندان کې د حمله منصوبه شنډه کړې ده. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په عمومي زندان کې د حمله منصوبه شنډه کړې ده او په دې تړاو یې لس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل جاوید فیصل بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د نیول شوو کسانو نه د تحقیقاتو پر مهال دا معلومه شوه چې د دغه حمله پلان له هیواد نه بهر جوړ شوی و. د کندهار په لوی زندان له دې نه وړاندې هم دوه واره وسلوالو مخالفینو ډلې ځې حمله کړې چې هر وار پکې سلګونه مجرمان او سیاسي قیدیان د جیل نه تښتېدل. د روس مرستیال وزیر دفاع اناتولی انتونوف وایي په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرنو ځواکونو وتل د وخت نه مخکې دي. انتونوف په خبريالانو ته ویل د په باور د ایساف دا فیصله چې په 2014 کال کې بل افغانستان نه وزي یو څه جلدبازي ده او افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د سختدریزو وسلوالو خلاف د کاروي کولو پوره توان نه لري. نوموړي زیاته کړه د 2014 کال پرانیزدي کېدو سره د روس لپاره د افغانستان د ستونزې اهمیت لا نور زیاتېږي ځکه چې د روس د ملي امنیت په ګډون ستونزې او چیلنجونه رامنځته کوي. په مصر کې د تشدد په لړۍ کې خواوشا 280 کسان وژل شوي او تقریبا 2000 جوبل شوي دي. د تشدد د لړۍ ورسته له هغې شروع شوه چې سرخار قاهره کې امنیتي ځواکونو د لرې کړی شوي صدر محمد مرسي د پلوي احتجاج کوونکو کیمپونه ختم کړل. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې 215 عام خلک او 30 د امنیتي ادارو غړي دي. اخوان المسلمین ډله وایي د وژل شوو کسانو شمیره ډېره زیاته ده. لرې کړی شوی صدر محمد مرسي د یادې ډلې سره تعلق لري. د مصر چارواکو چې ورته د پوځ ملاتړ ترلاسه دی د پرونی خونریزې نه پاس یې په هیواد کې د یوې میاشتې لپاره بیړني حالت اعلان کړی دی. امریکا په مصر کې د پرونۍ ورځې د خونړۍ پیښو غندنه کړې ده او د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي
په مصر کې په حکومت کې شامل او د حکومت نه بهر خلکو ته پکار دي چې یو قدم شاته شي. دوی باید حالات داسې پرمن کړي چې پکې نور خلک د مرګ خولې ته لاړ نشي. موږ په دغه هیواد کې د بیړني حالت لګولو هم مخالفت کوو او په حکومت غږ کوو چې د بنیادي انساني حقونو احترام وکړي.
هلته محمد البرا دی چې د مصر په منځمهاله حکومت کې نائب صدر وو د پرونیو پیښو خلاف یې د احتجاج په توګه د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. او بل خبر دا چې د هند سمندري ځواک په سب میرین یا د اوبو لاندې جاز کې چې د ممبئی په اوبو کې پکې چاودنه وشوه او ډوب شوه په دې کې موجود د 13 کسانو د ژوندي پاتې کېدو امیدونه په ختمېدو دي. د هند سمندري ځواک مشر ډی کې جوشي په خبریالانو ته وویل موږ د ښه خبر امید لرو خو په کار دي چې بد خبر ته هم تیار واوسو. نوموړي د چاودنې د وجوهاتو په اړه وویل دی وایي بنیادی پوښتنه دا ده چې اور څنګه ولګېد او چاودنه څنګه وشوه. دې پوښتنې ته تر اوسه موږ جواب نه لرو. په هرې جنګي بیړۍ او تر ډېره حده په سب میرین کې اور لګېدنې لپاره زیات وجوهات شته. دا سب میرین چې په ډیزلو چلېده 14 کاله مخکې په روس کې جوړ شو او په دې وروستیو کې د ښه کارکردګۍ لپاره د تیارېدو نه پس هند ته راغلی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اوري. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او ورسره د سیمې پر حالاتو د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو او سیلابي اوبو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په نږدې راتلونکي کې بعد یوې نوې قومي امنیتي پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي. د سیمې د چارو کارپوه بیا څه وایي چې په پاکستان کې امنیت په بشپړ توګه څنګه ټینګېدای شي؟
ځنې خلک پغی کې نیولې دي وایي چې دا ښه طالبان دي، بل طرف ته ځنې خلکو باندې هغه لګیا دی ګزارونه کوي او هغه ته هغه بد طالب وي. نو دغه چې تر څو پورې نه ختم دا مسله نه حل کېږي.
افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي خزینه ډاکټرانې نه لري چې له وجې د دوی زنانه او زیږیدونکو ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
ځینې ډاکټران چې هغه تکار کوي یا د تداوی په خاطر چې هغه دوایي ورکړي هغه بده په ولګېږي، ماشوم او مور دواړه مړ کېږي.
او په اتلان ونیز خبرونه کې د افغان فلسفي او سیاسي څېرې سید جمال الدین افغان د ژوند او مبارزې په اړه وایي.
د افغانستان د کونړ په اسداباد صفدر کلی کې زیږیدلې و. د ډېر قوي جین و، ژبې په ډېر اسانۍ زده کولې.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. او دا هم اوریدونکو د خبرونې اولنی ریپورت. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پاکستان ته د خپل دورځنی سفر په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د سیمې پر حالاتو، د افغانستان پر وضعیت او نورو مهمو نړیوالو مسلو ورسره خبرې کړې دي. بان کی مون ویلي چې تر 2014 کال وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په لړ کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. همدارنګه نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې په سیمه ییز امنیت او نړیوال ثبات کې به له ملګرو ملتونو سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. تفصیل په خبره د ذبیح الله شفق په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دورځنی سفر د سه شنبه پر پاکستان ته راغلو چې د نواز شریف پر ګډون یې دغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره لیدلی او د سیمې پر وضعیت او نړیوالو حالاتو سره غږېدلی دی. بان کی مون د چهارشنبه پر ورځ دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل. بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو غږېدلی دی. خبر زم دار از لیکي چې نواز شریف بان کی مون ته ډاټ ورکړي چې د سیمې د امنیت او د نړیوال سولې او ثبات په لړ کې بل ملګرو ملتونو سره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکړي. نو موړي ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان دولت څخه خپل مرستې ونه سپموي. د یو ګاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې سولې او ثبات تر هر څه زیات د پاکستان په ګټه ده. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. بان کی مون د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان او هندوستان په وروستي کړکېچ اندېښنه څرګنده کړې ده او پر دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې رامنځته شوی تاوتریخوالی دې د مذاکراتو له لارې حل کړي. پاکستانی کارپوهانو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر سفر مهم بللی. د دوی په وینا په دې حساسو شیبو کې چې له افغانستان څخه بهرني سرتیري د وتلو په حال کې دي او افغان دولت او نړیواله ټولنه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپلوي، د ملګرو ملتونو د مشر سفر د ډېر ارزښت وړ دی. یاد دی وی چې بان کی مون پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ دغه هیواد د ازادۍ د ورځ په مناسبت په بیلابیلو مراسمو کې هم ګډون وکړ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بارانونو او سیلابي اوبو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. په تیره د چارسدې او نوخار ضلع په دغه اړه حساسې ګرځول شوي دي. دغه راز د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ په پیښور کې له قبایلي مشرانو سره لیدلي، ورته ډاډ ورکړی چې دوی له سیمو څخه بې کوره شوي خلک به وکولی شي زر خپلو کورونو ته استانه شي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان په تیره خبرونه کې را سره دا معلومات شریک کړل.
بیگا ماخام د سیلابونو د مخنیوي ادارې دغه وارننګ جاری کړو، دغه خبر کړو چې په چارسده کې د خیالي کوم سیند دی، دغلته د منډورې او د شابړې په علاقو کې سیند سره چې خوا کې دي هلته د سیلاب خطره ده، او بیا د نوشیره کلا دغلته د خیشکو سیلا کې دي، نو دغلته هم د اوبو کچه سیوا کېدي شي او د سیلاب خطره ده. خو نن چې کوم د سیلابونو د مخنیوي ادارې کوم خبر پاڼه جاری کړې ده، نو هغې مطابق په چارسده کې د سیلاب خطره ختمه شوې ده، ځکه چې بیګا د سواد په سیند کې چې کومه د سیلاب چپه وه هغه دغلته تیره شوې ده. خو بیا دی وایي چې په نوخار په مانخیلو کې تیروتو کلي او بیا سیند سره نږدې چې کوم علاقې دي دغلته اوس بیړني حالات دي، او خلکو ته ویل شوي دي چې دغه سیند سره خوا کې چې کوم کورونه دي عام آبادو ته څه خطر نشته، خو چې کوم سیند سره خوا کې کورونه دي په خصوصي توګه تیروتو کلي دي دغلته، نو دغه ته خطر ده، ځکه چې دا د سیند سره خوا کې بالکل دغلته مخکې سیند دی، دو نو دغه کورون ته ویل شوي دي چې راشي لږ پاس دي دغه دینه. او دې سره سره د پی ډی می د طرفه د امبولنسو او نور دغه سي د بیړني حالاتو او د خلکو ته د اوښکلو لپاره دغه سامان هم دا شوي دي، او لوکل انتظامیه هم الرټ تا اغي هم چمتو دي د څه قسمه نقصان ازاله کولو لپاره. جی
صحیح شو. او دغه یو بل موضوع چې د خالد خان چې د خیبر پختونخوا گورنر پرون په دغلته په خپل کور کې د فاټا ځینو مشرانو سره لیدلي کتلي دي، نو څه خبرې ورته کړې دي؟
بالکل جی، دا د پاکستان د یو میزادې والي سره دغه یو دستور و چې په کې قبایلي مشرانو او بیا په خصوصي توګه د فاتانا یا د قبایلي سیمو نه چې کوم بې کوره شوي خلک دي د هغې استازو په ګډون کړو، او دغه کې د خیبر په د خیبر جنسه کوم د قومي اسمبلی غړي دي یا د نور د قبایلي سیمو نه د اسمبلی غړي دي د قومي اسمبلی هغې په کې هم ګډون کړو. گورنر دغه وینا هغې ته کړې ده چې کوم د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک دي هغه که د فوجي عملیاتو په وجه دي یا د وسلوالو په وجه چې کوم بې کوره شوي دي، په خصوصي توګه په جلوزو کیم کې په زرګونو خلک بې کوره دي. گورنر په خپل بیان کې دغه ویلي دي چې ډېر زر به حکومت دغه بندوبست وکړي چې دغه بې کوره خلک خپل کورونو خپل وطن ته واپس لاړ شي. د دغه نیټه نه ده څرګنده کړې چې کله به ځي، خو دا ویلي دي چې د دې لپاره انتظامات روان دي، او دوی هم دعوه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د مخکو په نسبت دغلته امن راغلی دی.
په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان و چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د راغلي سیلابونو د یادې سوبې د گورنر له قبایلي مشرانو سره د پرونی لیدنې په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، وسلوالو طالبانو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ته چې د دې هیواد په مرکز او پنجاب کې حکومت کوي دړک ورکړی چې د سکر په جیل کې قید د دوی ملګرو ته د مرګ سزا ورکړل شوه، نو د حکومت پر ضد به د جنگ اعلان وکړي. د سیمې د چارو کارپو بیا وایي چې د پاکستان حکومت غواړي د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو لکولو مخکې له دوی سره د خبرو اترو لار وازمایي. له پیښورا د غلام غوث رپورټ اورو.
وسلوالو طالبانو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د تقسیم کړې شوې خاتونو د لارې په مرکز کې د پاکستان د مسلم لیگ نون حکومت ته دړکه ورکړې ده چې کچيري د هوی د هغه قیدیانو سزا عملي کړې شو کوم ته چې د مرګ سزا اورول شوې ده، نو بیا به دوی د پاکستان د مسلم لیگ نون د حکومت په ضد د جنگ اعلان کوي. د وسلوال طالبانو د دې دړکې په لړ کې مې شکره د پاکستان مسلم لیگ نون د مرکزی ویان صدیق الفاروق نه پوښتنه وکړه، نو هغه په دې لړ کې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو خبریال او سیړونکي رحیم الله یوسفزی د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د پاکستان د مسلم لیگ نون په حکومت کې هم خپل بریدونه جاری ساتلي دي، او تر څو چې په سکر جیل کې د وسلوالو ډلو د کسانو د اورول شوي د مرګ د سزا تعلق دی، نو په تیر حکومت کی صدا پاسه سلور سو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی و. خود مدني ټولنو او نړیوال فشار لاندې دغه سزاګانی نوې عملی کړې شوې.
د تیر حکومت چې نو هغه سره تقریبا سلور سو نه زیات کسان داسې وو چې هغه باندې د پانسه حکم عدالت کړو، نو د دې خدا پالیسی و چې د عمر کېد ورکړي د پانسه سزا نه ورکړي، او نړیوال ډېرې درې دی هغه باندې غواړي چې داسې خلک چې دین هغه اعدام شي. بل اوس دا نوی حکومت چې راغلی د دې پالیسۍ کې لږ فرق دی. دوی غواړي چې عدالت چې کومه سزا ورکړي د هغې باندې عمل په کار دی. داسې معلومیږي چې شلم د اګست نه به دغه باندې عمل شروع شي، ځکه چې یو داسې فعلاً درې کسان دي لشکر جنګي غړي دي چې هغې باندې د پانسه حکم شوي دي او هغې باندې هم عمل نه دی شوی. په دې نه پس پنځه کسان نور دي، نو داسې ویل کېږي چې په هغې کې د تحریک طالبان پاکستان کسان هم
شته. دا چې مسلم لیگ نون او د پاکستان ځنی نورو سیاسي وندونو ولی د وسلوالو ډلو په لړ کې محتاطه رویه اختیار کړی دا، آیا دوی د وسلوالو د بریدونو نه ویریږي او کسنګ؟ د دې پوښتنې په جواب کې رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
خبره دا ده چې دغه دواړو سیاسي ګوندونو په خپل انتخابي کمپین کې دا وعده کړې وه چې دوی به دغه وسلوالو ډلو سره د امن خبرې کوي، کوشش به کوي چې د خبرو د لارې مسله حل کړي. هغې د فوجي عملیاتو مخالف وو او دا خبره یې هم کوله چې د دغه مسلې څه فوجي حل نشته. اوس هم دوی دا خبره کوي، حالانکه مخکې به ډېر تکرار سره دا خبره کوله، اوس لږ دا خبره کوي خو کمزوري خبره کوي. ما په خیال باندې دوی دا غواړي چې یو ځل د خبرو کوشش وکړي، که خبرې ناکامه شولې نو بیا ما ته ښکاري چې دوی به یو قسم لا زیات توجه ورکړي د دغې خلکو خلاف فوجي عملیاتو ته او یو پالیسي به جوړه کړي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د یو صدارتي آرډیننس د لارې د مرګ د سزاګانو د نه عملي کولو فیصله کړې وه. د کوم آرډیننس موده چې د جون په 13مه نیټه سرته رسیدلې ده، او د اګست د 6مې نیټې نه تر 28مې نیټې پورې به په سکر جیل کې د یو ناقانونه ګرځول شوي ډلې درې کسانو ته د پانسې ورکولو نیټه پرانیزدې کېدو ده، او په دې لړ کې د وسلوالو لخوا د دړکول وجې د پاکستان د مسلم لیگ نون حکومت د یو ازمایښت ښکار شوې دي. خو د پاکستان وزیر داخله چودري نیسر ویلې دي چې دوی به په هر حال کې د حکومت د واکمنۍ قائمولو کوشش کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد یوه غښتلې قومي امنیتي پالیسي جوړه کړې او جزئیات به په نږدې راتلونکي کې په ډاګه کړي. دا چې دغه رقم یوه حکومتي تګلاره څومره مهمه ده او باید په هیواد کې د امنیت ټینګولو په برخه کې پر کومو لارو چارو غور پکې وشي، په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دغه اړه د سیمه ییزو چارو لوی کارپوه ایمل خان سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
پالیسی یو بینما اصول وی چې دا وی پرانا کې بیا اقدامات کیږي. ټول کول خدا دا چې پاکستان کې د دغه قسمه پالیسی ډیر زیات ضرورت ته او ضرورت هو، نو یو خدا دا چې پالیسی پراتک په خپل یو قدم وی. دغه خبره دارا چې بیا دا وکتلې په څومره خان داس کې هغه چې نو مسائل مطرح کړی دي او دا غي وجوهات او دا غي حل تجویز کړی دي، ته پالیسی راتک چې نو دا په خیال دا به یو قدم وي، ځکه چې اوسه پورې هیڅ داسې پالیسی نه و چې موږ وایو چې تاسو کا دا کارو شینو بیا مونږ څه کوو پکاره چې دا پالیسی څومره زر راشي نو دومره خراب
عمل سه د دې نمخ کې حکومتونه کوم ګورو لکه هغه کې ملک د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره لکه هغه مختلف قانونونه چې هغه مخه تراوړل خو له په صحیح توګه عملی نکړل شو نو څنګه نه کې دا پالیسی مخه تراشي نو دا حکومت به هم د دې د لاګو کولو به صحیح کوششونه کوي کنه لکه د تیر حکومتونو په شانتي بادام بس پالیسی راغلو څه خاطر خانه تایج به لکه مخه تراونه وزي
پارلیمان کې دنه متفقہ قراردادونه راغلي چې پاغه کې دې وضاحت او سرحد سره چې دنه دا مسائل چې دي شوي دي او دا هي د پاره حل تجویز کړي خبرې اترې او بیا که خبرې اترې د کیږي نو بیا نور مختلف اقدامات ولی بنیادی نقطه چې دا هغه امداد چې څومره په دې باندې عمل درآمد شي که تاسو ګورئ تیر حکومت هم دا راغلي پالیسی نماز یو قومي سلامتی پالیسی په نوم باندې یو دستاویز جوړ کړو چې پاغه کې دې خبرې وي ولی هغه تیر حکومت دا مکمل او نشو چې پاغه باندې عمل درآمد کړي نو که دغه رنگ دا حکومت هم بیا یو کل جماعتي کانفرنس کې یو اعلامیه راولي یا یو پالیسی جوړه کړي او پاغه باندې عمل درآمد نه کیږي نو که دا حکومت واقعي مخلص وي او غواړي چې دا دې مسلې یو پایدار لرو باسي نو پکار دار چې دا بیا عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي
چودري نثار صاحب انټيليجنس سیکرټریټ د قائمولو د خبره کړو چې پاغه کې به آی ایس آی شو ایم آی شو آی بی شو لا دا چې مختلف استخباراتي ادارې دي د ترمنځ به یو دغه قائمول شي هم آهنګي نو تاسو څنګه غنئ چې آیا دای به کامیاب شي دا قسمه یو دغه جوړولو کې چې دا ټول ادارې یو بل سره په یو ځای شریک کار کوي
ما په خیال باندې دا یو قدم کې دی شي دا د مسلې د حل طرف ته ځکه چې کتا سو ګورئ نو چې څه هم دهشتګردي واقع شي نو غیر نه پس اکثر خلک وایي چې دا زمونږ د استخباراتي ادارو ناکامي ده بیا استخباراتي ادارې وایي چې نه موږ په فلان کې وخت باندې فلان کې خلک دغه کړی نو زما په خیال باندې دغه معلومات تبادله خښه ده
ایمل سه 2000 اول کار نو ورستو په دې ملک کې دهشتګردي چې کومه هغه زیاته شو نو آیا داس د حکمرانانو غلط پالیسیان موږ ویل شو چې تر اوسه پورې د سکیورټي پالیسی جوړ نه شو حالانکه په ملک کې دهشتګردي ډېر په خوانه روانه ده
پاکستان کې کوم پالیسی جوړونکي دي هغه د دوه عملی ښکار دي هغه یو طرف ته ځنې خلک په غیږ کې نیولې دي وایي چې دا ښه طالبان دي بل طرف ته ځنې خلکو باندې هغه لګیا دی ګزارونه کوي او کوشش کوي چې ختم یې کړي هغه ته هغه بد طالب وي نو دغه چې تر څو پورې نه ختم نو زما په خیال باندې دا مسله نه حل کېږي نو اول خو دا دی چې حکومت په دې باره کې دا اعلان وکړي چې څومره مسلح ګروپونه دي هغه باندې مکمل بندیز ولګي
د سیمه ایز چارو کارپو ایمل خان وو چې د پاکستان د نوي امنیتی پالیسۍ په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله پښتنې ځواب ولی
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت پر عمومي زندانې د حملې پلان چند کړی او په دې تړاو یو لسکسیزه وسلواله ډله نیولې ده د کندهار پر زندان لدی مخکې دوه ځله وسلوالو مخالفینو ډلیزې حملې کړې او هر ځل ورڅخه په سلګونه جنایي او سیاسي بندیان تښتېدلي دي محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ راکوي
چارواکي وایي په روانونی کې د کرای استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هغه لسکسیزه وسلواله ډله نیولې چې غوښتلې د کندهار د سرپوزې پر زندان حمله وکړي د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل د نیول سو کسانو څخه د لمړنۍ پلټونو پر اساس معلومه شوی چې پر محباس د حملې دغه پلان د هیواد بهر په پاکستان کې طرح شوی وو د فیصل په وینا د نیول سو کسانو سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول سوي دي
وسلوالو طالبانو پلان لري چې اختر په مبارک کشور کې ملزم متحد څخه په استفاده د کندهار په لوی زندان او ځینو نورو دولتونو شرکتونو باندې وسلوال د لوی بریدونه وکړي د مخکې دي چې وسلوال مخالفین خپل ډېره تور چې د کندهار د ملي امنیت سیاست کې میګار سرتیر او ځواکون چې دوی بیا لیست شول چې د مخالفینو د افغانستان کې دا کسان لاسته دي یوه ډله ده او تېرې اونۍ تر اختر شوې مخکې
د کندهار پر زندان لدی مخ کی دو ځله وسلواله مخالفینو ډلې زی حمله کړي او هر ځل ورڅخه په سلګونه جنایي او سیاسي بندیان تشکیل دي ورستی پیښه دو کال مخ کی وچی د یو تونل د لاري ورڅخه د زورو په شاوخوا کې بندیان وتشکیل
لکندهارا صادق رښتینی او امریکایي چارواکي وایي پراتونکو یو کال کې بعد د هیواد هوایي ځواک ته لزګونه جنگي الوتکې ورکی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان د 13 شنبه په ماخام له اساس ځواکونو لمرسیال سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې له دې ډلې څخه به نږدې 40 الوتکې د سپتمبر تر میاشتې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شي په دې اړه په مخړې له کابل د نسیم شفق رپورت
په افغانستان کې امریکایي او ایساف ځواکونه وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او روزنې لړۍ په جدي توګه روانه ده دوی وایي چې تر یو کاله به افغان ځواکونو ته ډول ډول جنگي الوتکې ورکړی شي، او همدا اوس د افغانستان د هوایي ځواک د څه باندې سل تنو افسرانو روزنه د بهرنیو پوځیانو لخوا په منظم ډول دوام لري. په کابل کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان جنرال کینټ ویلسبک د سه شنبه په ماښام د ناټو او ایساف ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې اتلس جنگي الوتکې به د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړل شي.
لنن دراتلون کې کال تر همدې میاشتې پورې افغان ځواکونه 24 ایم آی ولس ډوله جنگي الوتکې تر لاسه کوي، او دا الوتکې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې مهمې دي. د همدې کال په اکتوبر کې 230 ډوله او له هغه وروسته 2 نور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د تجهیز او پیوړی کولو خبره د ناټو د غړیو هیوادونو په بیلابیلو غونډو کې یاد شوه. د دې تړون غړیو هیوادونو ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال پورې به لزګونه پوځي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت شاوخوا دو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره د روزوبورون اکسپرت له روسی شرکت سره د ایم آی ولز ډوله هلیکاپټرو پر اخیستلو موافقې ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې دیرش هلیکاپټرو ارزښت به 1545 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. په عین حال کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مرستیال جی جی لوریمر وویل چې افغان ځواکونه تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او کولای شي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي.
The credibility of the Afghan National Security Forces is growing.
د خلکو ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو اعتماد ورستر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د ډیموکراسي انټرنیشنل پی او تازه څېړنه کې راغلی چې د افغانستان 80% خلک پر دې ځواکونو باور لري. په عمل کې دې ځواکونو خو فعالیتونه درلودل. د بیلګې په توګه د ننګرهار په حصارک او د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د سیمور عملیات. دا عملیات د افغان ځواکونو لخوا په خپلواک ډول پلان او ترسره شول.
امریکایی او ناټو چارواکو تر دې وړاندې هم په ټینګار سره ویلي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره جدي هلې ځلې کوي، او تر دې وړاندې هم متحده ایالاتو ولس هلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. خو افغان حکومت څرګنده کړي چې له دې وړاندې له افغانستان سره مرسته شوې الوتکې زړې دي، او باید چې امریکا او ناټو افغان ځواکونه په عصري او لوړ معیار تجهیز او پیاوړي کړي.
اوریدونکو، په پیښور پوهنتون کې تیره ورځ د کتابونو یو ورځنی نندارتون وشو. دغه نندارتون د پاکستانی مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ کړل شوی و چې پکې په تاریخي، قامي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي کتابونه او څېړنیزې مقالې د لستونکو لپاره پیښودل شوي وې. اسرار تل پرې له پیښوره رپورټ لري.
نندارتون د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت را جوړ کړی شوی چې پکې په تاریخي، قامي، کلتوري او ادبي موضوعاتو لیکلي ډېری کتابونه ایښودل شوی. د یاد نندارتون په اهدافو او اهمیت د پاکستانی مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فخرل اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راسې په ډېرو اهم موضوعاتو لیکل شوي کتابونه او د زده کوونکو لخوا لیکل شوي څېړنیزې مقالې په المارو کې خوندي دي. دوی غواړي چې د داسې دستورو د لارې خلکو ته ورښکاره کړي.
دا چې زمونږ د یونیورسټو د بده مرغه ډېر لوی لوی تحقیقي مقالې که هغه په معاشیاتو کې دي او که هغه د تاریخ په څانګه کې دي او که هغه د پښتو کې دي او که هغه د ساینس په څانګه کې دي، هغه د بین الاقوامي کچ مقالې، مګر هغه بیا المارو کې پرتی او دوړي په پرتی.
دوی زیاتوي چې په اسلام آباد کې د قامي څېړنیز مرکز سره د دوی خبرې شوې او زر ده چې په قامي، تاریخي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي شاوخوا او نیم سوه مقالې ورته چاپ کړي.
په اسلام آباد کې اداره ده نیشنل انسټیټیوټ آف هسټوریکل اینڈ کلچر ریسرچ، هغې سره ما یو لوزنامه لاسلیک کړه چې هغې راشي زمونږ دلته 230 دي مونږ سره مقالې دي چې هغه د دې صوبې د افغانستان که هغه شخصیات دي، که هغه شاعري ده، که هغه نثر دی، په دې مونږ سره مقالې موجود دي. نو یو خو به هغې زمونږ یو شمېر مقالې چاپ کړي.
په داسې ورځ د کتابونو د را جوړ کړی شوي دغه نندارتون په اړه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې د مشر ډاکټر عدنان سرور سره خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې موجوده حالاتو کې په داسې موضوعاتو غونډې کول دوی د پرمختللي قانونو سره سیالوي.
پاکستان مطالعه چې کوم سنتر دی د پېښور یونیورسټي کې هغه هر کال دا یو نمایش اهتمام کوي. دې کې چې کتابونو کې تاریخ پکې وي یو کتاب سړی چې الولي نو هغه مثال داسې چې لکه تاسو یو شل استادانو نه سبق وې.
دا یادولو ده چې یاد نندارتون په داسې ورځ را جوړ کړی شوی چې د پېښور پوهنتون نه زده کوونکي په رخصتۍ کورونو ته تللي دي. په دغه نندارتون کې د پوهنتون استادانو او نورو انتظامی چارواکو ګډون کاوه. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اوریدونکو له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. د منور شانه د خبرونو لنډي زورو.
پاکستان ویلی د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. بیگانه وخته د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانور شریف سره ملاقات کړی چې پکې د سیمې په حالاتو، افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې اترې شوې. د خیبر پختونخوا چارواکی وای په صوبه کې د روانو بارانونو لوجې لکتر لګ درې تنه مړه او لس جوبل شوې دي. بلخوا د 409 خار ضلع کې د سیندونو په غاړه ښکته پرتو سیمونه بېګا د شپې خلکو کډې کول شروع کړي دي. افغانستان کې د کندهار چارواکی وای دغه ولایت په عمومي زندان یې د حمله منصوبه شنډه کړې ده او په دې تړاو یې لس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل بیگا مشال ریډیو ته ویل چې لنیول شو کسان نه د تحقیقاتو پر مهال دا معلومه شوه چې د دغه حمله پلان د هیواد نه بهر جوړ شوه. د روس مرستیال وزیر دفاع اناتولی انتونوف وای په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرنو ځواکونو وتل د وخت نه مخکې دي. انتونوف په خبريالانو ته ویل د په باور د ایساف دا فیصله چې په 2014 کال کې بل افغانستان نوځي یو څه جلدبازي ده او افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د سخت دریځ وسلوالو خلاف د کاروي کولو پوره توان نه لري. په مصر کې د تشدد په لړۍ کې خواوشا 280 کسان وژل شوي او تقریبا 2000 جوبل شوي دي. د تشدد د لړۍ وروسته له هغه شروع شو چې سرخار قاهره کې امنیتي ځواکونو د لړۍ کې شوي صدر محمد مرسي د پلوي احتجاج کوونکو کیمپونه ختم کړل. او د هند د سمندري ځواک په سب میرین یاد وبو لاندې جاس کې چې د ممبئی په وبو کې پکې چاودنه وشوه او ډوب شوی وو. په دې کې موجود د 300 کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو امیدونه په ختمېدو دي.
لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل. اوس پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان په موجوده صورتحال باندې لیکلي دي چې پکې ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف په جدید بنیادونو باندې د مشترک انټيليجنس سیکرټریټ جوړولو اعلان کړی دی او په دې کې به آی ایس آی، ایم آی او د آی بی په شمول ټول اداري کار کوي. اداري د حکومت لخوا دا ګام د ستاینې وړ ګام بولي او وایي چې په دې بدو حالاتو کې چې څومره د ښه استخباراتي ادارو نن ضرورت دی هغه کې وختونو کې نو اداري وړاندې لیکي کوم وګورو نو د پرویز مشرف په اته کاله دوره حکومت کې خلک قتلېدل خو چا هم د نېشنل سکیورټي نوم نه واغسته. خو کنن حکومت ته د دې خبرې ادراک وشو او د قومي سلامتي په مسله باندې د یو کېدلو خبر وکړه نو کدا خبرې عملي کړې شوې نو دا به د ولس او قام په ګټه تمامېږي. د اداري په وینا چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم دې اړخته اشاره ورکړې ده چې ملک ته دننی او بهرني چیلنجونه ورپیښتي او د ترهګری په وړاندې سر ټیټول د مسلې حل نه دی. عموله به په قامي اتفاق رای پیدا کولو یو کې دلوي او تر څو چې قام یو شوی نه وي تر هغه په دې مسله باندې قابو موندل ګران دي. دریا اخره کې لیکي تر اوسه پورې د ترهګری خلاف د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا څه واضح بیان نه دی راغلی نو باید چې په دې نازک وخت کې قانون نافذ کوونکي ټول ادارې د ترهګری د ختمون لپاره یو واضح کړنلاره وټاکي. همدارنګ اجرس پانی خپل اداریه د قامي اتفاق خیرائی په ضرورت لیکلی دا او وای چې فوجی سر لخر په انست پوهنتون او ملیټری اکیډمی کا کل کې خپل خطابونو کې پخکاره ټکو کې ویل چې دا وخت ملک د بهرونی او دننی خطرو سره سره د توانایي او معاشي ستونزو ښکار دی. خو د دې لپاره هر ادارې خپل خپل کار ترسره کړو نو ګران نه ده چې د دې بحرانونو نه اوزو. ادارې مخکې د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي د خولي وای چې د موجوده سختو حالاتو نه د وتو د پاره به روانه میاشت ټول ګوندیزه غونډه رابللې شي او هغې کې چې سیاسي ګوندونو کومې خبرې او تجویزونه ورکړه په هغې به عمل درآمد کولی شي. ادارې اخیر کې وایي چې دا ډیره ښه خبره ده او د سیاسي ګوندونو او طاقتونو هم دا کار وي چې هر مسله د خبرو اترو او مذاکراتو د لارې حل کړي. او موجوده حالاتو کې د قومي اتفاقي رای لوی ضرورت دی، ځکه ضروری ده چې ټول په یو ځای کینی او د مسلو حل ولټوي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلی د پاکستان نوی حکومت د ترهګرۍ خلاف خپل نوی تګلارې ښکاره کړه، خو بیا هم دا واضح نه ده چې د وسلوالو سره به مذاکرات کوي او کنه د هغوی خلاف به پوځي عملیات کوي. په پاکستان کې وسلوالو په تیرو سو هفتو کې هم په سلګونو خلک وجلی دي. مجله د پاکستان د وزیر داخله چودري نثار علي خان لخوا لیکي د تیرو دولسو کلونو راهیسې جه هیواد د امریکا سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې شامل شوی دی، خو تر دې دمه یې دا فیصله نه ده کړې چې دا جنگ یې خپل دی او که پردی. نوموړی زیاتوي وسلوال په ټکنالوژۍ او تنظیمي برخه کې د هیواد د امنیتي ادارو نه ډېر وړاندې تللی دی. مجله د چودري نثار د خلی وایي د ترهګر بریدونو خلاف د فوري کاروایی لپاره به یو خاص ځواک جوړوي چې د هر ډول پیښې مخنیوي کولو کې به مهارت لري. دا راز د هیواد ټول استخباراتي ادارې به په ګډه د ترهګرو خلاف معلومات جمع کوي. مجله لیکي د ترهګرۍ خلاف د پالیسۍ په اړه د وینا په وخت وزیر داخله دا واضح نه کړه چې د هغه وسلوالو ډلو خلاف به هم ګامونه پورته کوي او کنه، کوم چې په پاکستان کې میشت دي او د نورو هیوادونو خلاف ترهګر کاروایانې کوي. د مثال په توګه لشکرې طیبه چې امریکا او هند په ممبئی ترهګر بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي اوس وخت را رسیدلی چې امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کیدونکو خپل پوځي تربیت ورکوونکو او سلاکارانو شمیره اعلان کړي. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو پخوانی کمانډر وایي هغه د خپلې تجربې په بنیاد دا نظر لري چې د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس په کار دي چې د هیواد کې 9000 امریکایي او 6000 اتحادي پوځیان پاتې شي. دغه 15000 اتحادي کونه د افغانستان درې نیم لکه ملي پوسټا په خډول تربيت او لارښوونه کولای شي. مجله لیکي افغانستان کې په دغه شمیر کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدل بعد طالبانو حق وینا هم رد کړي چې بهرنیان د هیواد نه اوزي. د دې ترڅنګ افغان ولست به د تسلی وی چې د دوی حقونه به محفوظ وي او دا راز به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ لوزنامه هم ګټوره وګرځي. فارن پالیسی مجله وایي په افغانستان کې د کامیابی پیمانه دا کېدی شي چې دلته جمهوریت وي، که څه هم د درغلیو نه په مکمله توګه پاکېدل نشي. دلته به لږ ډیر یاغیتوب جاری وي، خو په مجموعي توګه به امن وي. ریاست به په خپلو سرحدونو کنټرول لري، اقتصادي حالت به تر څه حده ښه شي او دا چې د نوي کول هلکانو جنکو ته به پکې د تعلیم یو شان موقع ملاويږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر
سي. اوریدونکو د مصر پوځ او امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د لری کړای شوی ولسمشر محمد مرسی د ملاتړ او اعتراض کوونکو پر دو کمپونو يرغل وکړو. د دوی په وینا له اعتراض کوونکو یې پاک کړل. د مصر دولتي چارواکو د مړی وشمیر 1900 خودلې خدای خوان المسلمین کسان وای د امنیتي ځواکونو په حمله کې ل 2000 زیات اعتراض کوونکي وژل شوی دي. د مصر د شخړو پاړه د مشال ریډیو د خبري څانګې رپورت ل جاناکا الکوزیور.
د مصر دولتي ټلویزیون د چهارشنبه په مازیګر وویل چې په قاهره کې د اعتراض کوونکو ستر کمپ یعنی د ربا الاضاویه مسجد لیوی ورځې جګړې وروسته هغه مهال له اعتراض کوونکو څخه پاک یا خالي کړ چې د محمد مرسی ملاتړو ته د امن وتلو لار ورکړه. د چهارشنبه پر سهار پوز د اعتراض کوونکو بل کوچنی کمپ هم خالي کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم د چهارشنبې په شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل د اعتراض کوونکو د لرې کولو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو درې څلوېښت تنه وژل شوي. د ویل امنیتي ځواکونه به د مصر په هیڅ ځای کې د ناستې اعتراضونو ته اجازه ورنه کړي. د مصر موقت حکومت چې پوځ ملاتړ کوي په هیواد کې د یوې میاشتې اضطراري حالت او په لسو ولایتونو کې د شپې ګرځېدنې بندیز اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اعتراض کوونکو پر ضد شخړې غندلي او وایي د بیړني یا اضطراري حالت د اعلان مخالفت کوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان جاش ارنست ویل
د یونایټډ سټیټس سترونګلی کنډمز The use of violence against protesters in Egypt.
The American Mutahid Elat pa Misr ke de itiraz kun ku parzat shkari pa klaka gandhi. Mung da wajal shu au tapiyanu koraniyu ta khpala khwa khugi cha gandhu. Mung pa mokarar rawal da Misr par pauz au amniyati zwa kunu ghar kada che la hausili sa khakar wakhri. او حکومت باید د خپل ادب او حقونو ته درناوی وکړي. موږ له اعتراض کوونکو هم غوښتې چې سولې مظاهره وکړي. شخړې یوازې دومره کوي چې د دوامدار ثبات او دیموکراسي پر لور د مصر حرکت له ستونزو سره مخامخ کړي او د پخلاینې لپاره د موقت حکومت د ژمنو په مخالف لوري حرکت کوي. سپینې ماڼۍ د غرض له ټولو اړخونو غوښتې چې له شخړو لاس واخلي او خپل مخالفتونه په سولې ډول حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې ویل د مصر ټول اړخونه باید شخړې پرېږدي او د سیاسي حل پر لور باید حرکت وکړي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادی او یو زیات شمېر هیوادونو هم د حوصلې او آرامۍ غوښتنې کړې. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل په دې اړه ویل په ملکیانو او هغو خلکو باندې وسلوال یرغل چې مظاهرې کوي هیڅ د منلو وړ نه دی. هر دلیل چې وي دا ډول اعمال به خطرناکې دروازې پرانیزي. د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان دفتر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او عربي اتحاد غږ وکړ چې په مصر کې د ټکونو د بندولو لپاره د سمدستي عمل وکړي. د مصر د موقت حکومت د جمهور رئیس مرستیال محمد البرعادي د چهارشنبې پر ورځ استعفا وکړه او په لیک کې لیکلي چې د یو څاڅکي وینې د تویدو مسؤلیت هم نشي اخیستلی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د خزینه ډاکټرانو کموالی او نشټوالي خلک له ستونزو سره مخ کړی دي. دوی شکایت کوي چې د مور او ماشوم د مړینې کچا زیاته شوې او په دغه ولایت کې نفوسو شمیر له 1 میلیون څخه اوړي خو په ټول ولایت کې 15 خزینه ډاکټرانې لري. په اړه نور حال د داود تپان په رپورت کې ورو.
د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې ولادي ناروغان یا د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د څو تنو پکتیاوالو نظرونه اورو چې په خپل سیمو کې د شته مشکلات په اړه راته وایي.
نوم یې سیلاب روان دي. اجازه اریو اوسیدونکو مدینه او ډاکټران نشته دي او موږ سره دغه مشکل لرو ځکه چې موږ د مریض شیا سرحد نه اړو پاکستان پر چینور ته وړو یا ګردیس خور ته چیرې رسو یا ماشوم خپل ژوند له سور کوي یا مور خپل ژوند له سور کوي. نو د حکومت څخه دا غوړو چې هم جهاز له ډاکټر متدل تور سوالې ترولي ډیر ځل مل دلی دي خپل خپلوان چې میندې مړ شي دي خپل مشمان لري لمنځه تللي.
زه هم دولا دي مشروع سیدون کې امام خپل تریندار می مریض و دي اولاد کی سونو چې کلینیک ته وړک بیا کلینیک ډاکټران نه وي بیا هم دي وختیا غریش په خانه تر وړه حالتم ډاکټران نه وي نو موږ په دې وړ رسول چې مریض ډیر خطرناک وغختلم چې کابل ته ورسو په لار کې تیر کې په حق ور سره مشوم زای سودا مړ شو
در از خپل د رو په خو شاید یم چې مور او ماشوم دواړو خپل ځوان الله سره کړو مرسي وي.
غره تاسوون زه موږ دا داسې موږ په خپل کلینیکو کې زنانه ډاکټرانه نه لرو. دا ځینې ډاکټرانه چې هغه تکار کوي یا د تداوی په خاطر چې هغه دوايي ورکي هغه بده په ولګيږي ماشوم او مور دواړه مړ کیږي دواړه لمنځ.
دا مال په ټوله پکتیا کې د درې روغتونونو په ګډون درې څلوېښت کلینیکونه شته چې پکې 15 تنه ایم ډي ډاکټرانه کار کوي او نورې دوی بیا د روغتیا ریاست اداري چارې پر مخ وړي. د پکتیا د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر نازدانه پکتیاوال د خلکو دغه ستونزه پر ځای ګڼي او په وینا یې د خزینه ډاکټرانو د نشت لاملونه کم معاش او امنیتي ستونزې دي.
واقعا هغه معاش چې یو ډاکټر ته ورکول کېږي که موږ تاسو دا نرخ ته وګورو صرف یو د کور کرایه نه کېږي. خپله د سره غږېږم چې ما د کور کرایه دوه چنده د ما د معاش نه اضافه ده.
ډاکټر نازدانه پکتیاوال وایي دا مال 13 خزینه ایم ډي ډاکټرانو ته اړتیا لري خو تر اوسه پورې داسې مرجع نشته چې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي او هغه ستونزې راکمې کړي چې د خزینه روغتیایي کارکوونکو د نشت په صورت کې موجودې دي. د ډاکټرانو د ټولنې مرستیال ډاکټر نعیم احمد زئی وایي چې د پکتیا ځینو سیمو او لرو پرتو ولسوالیو ته خزینه څه چې نارینه هم د نامنۍ او د ژوند د اسانتیاو د نشتوالي له کبله زړه نښه کوي. د ده په خبره هغه امکانات چې د عامې روغتیا وزارت او ریاست یې باید د دوی لپاره آماده کړي نشته او خلک له ستونزو سره مخ دي.
په دولتي چوکاټ کې مونږ د خزینه ډاکټرانو لپاره لکه څنګه چې وړ وي څنګه لازمه ده چې خزینه ډاکټران مونږ ولرو او د هغو لپاره مثلا روغتون ته د تلو راتلو امکانات برابر کړو یا د هغو ته د شپې د استوګنې ځای برابر کړو نه لرو.
پکتیا چې د هیواد سویل ختیځ زون مرکزي ولایت دی، دیارلس ولسوالۍ لري او د ځینې احصایو له مخې نفوس له 1.3 میلیون څخه اوړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سوریدونکو اتلان ونیز خبرونه درته وړاندې کوو چې نن پکې د افغان فلسفي او سیاسي سیرې سید جمال الدین افغان د ژوند او مبارزې په اړه وري. د خبرونه چې تاسو په تکراری توګه اوري زما همکار بشیر غواخ جوړ کړی دی.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر غواخیم او اتلان خبرونه تمو هرکلی کوم. نننۍ خبرونه د سید جمال الدین افغان په اړه ده. سید جمال الدین افغان فلسفي او سیاسي مبارز وو. هغه په 1909 کال کې د افغانستان د کونړ ولایت په اسدآباد کې د سید صفدر په کور کې زیږیدل و. لیکوال حبیب الله رفیع چې پر سید جمال الدین افغان یې څېړنې کړي د نوموړي د ژوند زده کړو او قابلیت په اړه وایي.
دای د افغانستان د کونړ په اسدآباد صفدر کلی کې زیږیدل و او تقریبا په 1909 کال د درته زیږیدل و. بیا د هغه نه وروسته په افغانستان کې انګریزانو تیری وکړ، د انګریزانو د افغانستان د خلکو سره جګړه وکړه، انګریزان مات شول. دا شپږ کلن یا اووه کلن و چې د پلار سره کابل ته راغی او دا د انګریزانو ورانه یو بربادۍ چې ولیدې د همدغې ماشومتوب نه له ده سره د انګریزانو سره کرکه پیدا شوه او ده د همدغې وخت نه ځان دې ته عیار کړ چې باید یو وخت د انګریزي ښکېلاک سره وجنګېږي. د زده کړې د خپل پلار نه شروع کړي، بیا وروسته یې د کابل د ګودري په جومات کې زده کړې کړي دي. لیکن د ده ډېر یو څپان د استعداد و. د ده زده کړې هم داسې نه وي لکه نور کسان چې ورو ورو زده کړې کوي او کلونه پې تېروي. د ده ډېر قوي ذهن و. هر څه به چې لوستل او یا اورېدل هغه به ذهن ته سپارل او ژبې په ډېره اسانۍ زده کول. په دې اساس د ډېرې ژبې زده کړې وې او د ډېر علوم لوستي وو. هر کتاب چې ولوست هغه به په ذهن کې کېناسو.
سید جمال الدین افغان په ترکی، هندی، فارسی او عربي ژبو ډېر ښه پوهېده. په بیلابیلو هیوادونو کې نه یوازې د خلکو سره غونډې درلودې، بلکې پر دغه ژبو یې خلکو ته زده کړې هم ورکړې او مجلې هم چاپ کړې. د کونړ اوسیدونکو او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی عبدالقیوم زاهد مشوانی وایي سید جمال الدین لومړنۍ زده کړې د کونړ سره پیوسته د ننګرهار ولایت په کامې کې وکړې او نور علم یې له کابل علاوه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړ.
د دوه هغه زده کړې د هغه وخت سره لکه نن چې موږ او تاسو د پوهنتون یا د دې نه د لوړو زده کړو کم تصور لرو، په هغه وخت کې دغه سیستماتیکې زده کړې نه وې. هغه دودیزې زده کړې چې څه وې د جوماتو، د مدرسې او یا په هغه ابتدایي شکل د مکتبونو، نو د ده لومړنۍ زده کړې هغه کونړ نه را شروع کېږي او حتی ځنې ماخذونه داسې وایي چې دی د کونړ نام دغه کوم ځای چې د صفدرګټ په نامه یادېږي دی پکې تولد شوی دی. د دې مخامخ یو کنډو دی او زموږ لا په دې عقیده دي چې دی په همدغه کنډو باندې داسې سلموټی و چې په دغه اوخته آخوا ته د کامې خواته او په کامې کې اغل ته په یو کلی کې چې دغه نني شیرګل شو خو ده په دغه کلی کې بده هغه وخت سره چې کوم زده کړې معمول ودا کول یو بیرته وځه هم دغه کندو باندې راوخته بل دې هم دغه سید ژوند په دغه لومړی یو کې چې زلموټ یو کورنۍ تبن دربار ته نږدې خلکو هغه وخت مخور خلکو دې به په مغه وخت کې کابل ته راځي او دلته په مغه سلسله کې په کابل کې ځنې خپل زده کړې نور تکمیلی رالو د جبو په باره کې یعنی د کونړ کې د ژبې ندی زده کړی او د ژبې چې دی په کابل کې افغانستان کې ندی زده کړی هغه ژبې چې دلته د په موهیت کې ویلای تابع اندل ته زده کړی او نور ته خدای دغه سی استعداد ورکړی او چې د په ډیر کم وخت کې چې یعنی بیخي تعجبي خبره ده د ونی په حساب باندې د کولې شو چې وجبه د خپل اړتیا په اندازه زده کړی نو هر هوا ته چې دی ورکړی تابع نن ته یو څه وخت پاتې شو دی دا نور ژبې دې اکثر چې په کوم هیواد کې اوسېدل هلته زده کړي دي دا ژبې په افغانستان کې موږ نشو ویلی چې زده کړي دي
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو کاغلی حبیب الله رفی وای چې د سید جمال الدین افغان پلار هم مخور سړی وو او له همدې عمله په کونړ کې د حکمران او بیا په کابل کې د پاچا سره اړیکې وي همغه وو چې سید جمال الدین افغان په ډېر ځوانۍ کې کابل ته ولاړ اوریدونکو سید جمال الدین افغان د سیاسي لارې د مبارزې لپاره پیژندل کېده هغه نه یوازې د امیرانو او دیکتاتورانو په مقابل کې د خلکو په راویښولو یقین درلود بلکې د بهرنیو حکومتونو څخه د خپل حقونو لپاره هم په هلو ځلو زور راوړو ښاغلی حبیب الله رفیع په حق لوی
کتابونو د علومو په برخه کې باس او مناظرې دا ډیر کولای شوای په ځوانانو ډیر تاثیر درلود ځوانانو ته به خوږی خبرې کولې او هغه به ویښول او بل اخره هر مملکت کې به چې د لږ وخت تیر کلال ته به د ځوانانو یو لوی ډله وروزله او دای په چولار به د شاګردانو د دغه پروګرام پر مخ بیو د د مبارزې پروګرام ډیر جالب د جوړ کړی وو د وخت چې په یو وخت کې ل انګریزي یا نور خارجي کلاک سره او پاین یو کې ل کورنی استبدادي حکومتونو سره مبارزه وکړي ځکه دای په دې چې استبدادي حکومتونه د کلاک په مټو ولاړ دي د پردي استعمار په مټو ولاړ دي نو دا ځوانانو ته توصیه کوله چې د ښکېلاک سره هم مبارزه وکړي او د استبداد سره هم مبارزه وکړي په دې ترتیب هم د دې لپاره د دواړو لارې خوښي کړي و هم قهرامیزه او هم مسالمه تامیزه د په خپل د پاچایانو سره خبرې کولې هغه به ربلل چې اصلاحات راولي استبداد ختم شي د استعمارګرانو سره به خبرې کولې چې وي هم د استعمار لمن پریږدي چې د دواړو پروګرامونو په خلکو ژور تاثیر درلود شرق یې راویښ کړ او په شرق کې د انګریزي او غربي ښکېلاک په وړاندې مبارزین وروزل مبارزه یې وکړه او بالاخره د شرق ازادي د ده د مبارزې محصول
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو سید جمال الدین افغان بلابیلو هیوادونو ته د سفر په محل د هغه ځای د خلکو د کلو ورو ترڅنګ د هغه سیاسي پالیسي او اقتصادي کړنلارې هم مطالعه کړې وی او د خپل لیکنو لاره به په افغانستان، ایران، مصر، ترکی او عربي هیوادونو کې د خلکو لپاره د سیاسي بیداری لپاره کوششونه کول کاغلی عبدالقیوم زاهد مشوړی په اړه وای
لیکنه خو چې څوک کوي هغه مقابل لوري په پام کې نیسي چې زه چاته دا لیکنه کومه زما مخاطب څوک دی څه ته غواړم داغو د اسانۍ لپاره بیا څوک هڅه کوي چې دا ماغو په هغه ژبه چې هغه پوهیږي په هغه ته لیکنه وکړي د نو کې کمی لیکنې هغه وخت کې په عربي کې د دې معنا دا ده چې هغه وخت کې د مخاطب عربي ټولنه وه او د مسلمانانو هغه برخې تر دې پیغام رسیدل د غوښته په فارسي کړي معنا دا چې دغه وخت افغانستان او نن ایران او د نورو ځایونو خلکو ته مخاطب او که په نورو ژبو کړي په همدغه ترتیب باندې خو د ده په لیکنو کې مهمه خبره دا ده د اسلامي اتحاد یا د اسلامي امت د یو کولو یو هوډ درلود دا د دغې یو مبالغو نو د په لیکنو کې کومه چې تر ټولو زیات عمده خبره را څرګنده ده، او دا چې څوک یې وایي چې سیاسي نه کوي نو دا خو پخپله واضح خبره ده. اسلام په خپله سیاست دی، اسلام د سیاست نه کوم لري دین نه دی. نو دا مبارزه را دام دغه شکل باندې وړاندې تللې ده، د یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا څو نور هیوادونه نه دي یاد کړي، بلکې د ټولو اسلامی هیوادونو او د امت د پاره خپل لیکنې کړې دي، د هغو د پاره خپل غږ اوچت کړی دی، او دا خبره واضح ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د خپل سیاسي لیکنو او انقلابی نظریاتو لوجې د وخت حکمرانانو سره نه جوړید. حکمرانانو به هغه یا په زور له هیواد وسته، او یا به هم ورته حالات داسې خراب کړل چې هغه به په وته مجبور شو. ښاغلی حبیب الله رفیع وایي افغانستان کې که څه هم سید جمال الدین افغان یو وخت د وزارت تر حده دندې درلودې، خو وروسته پاچا امیر شیر علی خان دغه له کارونو وویرید او نوموړی یې مجبور کړ چې له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې په هغو وختونو کې د قدرت جګړې ډېرې توندې وې. ورونو به په خپل منځ کې جنګونه کول، او تربرونو به جنګونه کول، یو بل له بل نه پاچاهي اخلي. دا د امیر دوست محمد خان په وخت کې په ځوانۍ کې و چې امیر دوست محمد خان د ایرانیانو سره په هرات کې جګړه درلودله، او هغه هرات آزاد شو. دی په دې جګړه کې شامل و. وروسته له هغو نه شیر علی خان پاچا شو. دی د شیر علی خان سره هم نږدې و، خو ارتباطات یې ورسره و، لیکن شیر علی خان بیا د خپلو ورونو سره په جګړه کې و چې افضل خان و اعظم خان و. کله چې افضل خان پاچا شو نو دای دغه سره ملګری و. بیا بل اخر کله چې محمد اعظم خان پاچا شو، د سید جمال الدین قدر و منزلت ډیر زیات و. حتی ویل کیږي چې دای په هغه وخت کې د صدر اعظم مرتبه درلوده. نو په دې اساس چې محمد اعظم خان نسکور شو، حکومت یې ړنګ شو، او شیر علی خان بیرته حکومت ونیو، د وختل چې د شیر علی خان سره هم کومک وکړي. لیکن شیر علی خان په دې خاطر چې دای د محمد اعظم خان سره ډیر لند و، هغو نشوای کولی چې دای د ځان په څنګ کې پرېږدي. نو په دې اساس ورته وویل چې دای باید د افغانستان نه ووځي. ده ورته وویل سیده زه به ووځم، لیکن کوم پروګرام چې زه لرم په دې برخه کې ته د ملت خدمت وکړه. شیر علی خان ورسره ومنله، دای ووت، او بیا شیر علی خان دغه پروګرام عملي کړ چې په هغو کې د مطبوعاتو راایستلو، لکه شمس النهار، په هغو کې عسکري مکتبونه او عصري مکتبونه جوړو چې د جوړ کړ، په هغو کې د کابینې جوړولو چې د وړکۍ کابینه جوړه کړه. یعنی یو ګڼ شمېر اصلاحات وو چې هغه د سید جمال الدین په پروګرام کې شامل وو، او شیر علی خان عملي کړ.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، هم دې سره د نننې خبرونه وخت پای ته رسیدي. بلونه با پر سید جمال الدین افغان د ایران لخوا د ایرانی توپ د داوی پاړه ډیر څو اوري. اوس مو زه بشیر غواخ په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
Thank you. دنیا